دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساو یو ساته خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به تاسو د خبرونې په پای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم واورئ خو لومړی د دې ساعت خبرونو ته پام راړو د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیې پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورت په کلکه غندلی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي او په شام کې درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیې پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده د یادې اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رادیو ته وویل د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو ذمواري د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو ده
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر څړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي هغه ځې خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریبه نه مخپاشي ده په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پر انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو
دا له هغه وروسته ده چې د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړې کړې تحقیقاتي کمیټې وویل د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د رپورت په وینا د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نه پورته کړي په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون یوویشت کسان وژل سوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې وه د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ تر رخصتیو وروسته نن بیا پرانستل سوی دی دا لغ وروسته ده چې د یک شنبه په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وسوې له خبرو وروسته په حکومتي خبر پاڼه کې ویل سوی چې د امنیتي اندېښنو له کبله تړل سوي سکولونه به نن پرانستل سي خو بل پلو د صوبې د ځینو لویو شخصي سکولونو چارواکو ویلي چې د امنیت ستونزې تر هوارېدو پورې به سکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالله عبدالله ویاند مجیب رحمان رحیمی بیګا مشال راډیو ته وویل چې هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دی
د اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن بعدن با وزیر خارجه
رحیمی ویل عبدالله عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې بیان زیاتوي چې کندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه ونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پلانونه جوړ کړي بیان زیاتوي چې والی سلیم خان کندوزی د غزمو او پلټونو په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده د شام تر پلازمینه دمشق بهر له یو مشهور شیعه مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کومو چې تر سلو زیات کسان چپی کړي هم دي دا مزار په سیدا زینب نومي ضلع کې دی اسلامي دولت وسلوالي ډلې ذمواري منلې ده دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلین په جنیوا کې خبرو اترو ته سره راغونډ سوي دي د خبرو اترو ته د ملګرو ملتونو ملاتړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي جان کیری د څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی جان کیری وایي
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شیبې څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي چې د دې کړکیچ پوځي حل نسته. نوموړي خبرداري ورکړې چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د داعش پراخېدو لپاره لاره هوار کړي. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 33 تنه د ترګري په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیت د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه لیکلو پرته کښلي چې څلور امریکایي وګړي د جنوري پر 15مه او 15 نور له هغه وروسته نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورت خبر دي، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه کړې ده. رپورت وایي چې په دې 33 نیول شوو کسانو کې 14 د سعودي عرب، 3 د یمن، 2 د شام، 1 د انډونیشیا، 1 د فلیپاین، 1 د متحده عرب اماراتو، 1 د فلسطین او 1 د قزاقستان وګړي هم شامل دي. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 8.1 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیو سره مرسته کول دي د کوم ژوند چې جګړو ځپلې دي. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کې تاسو څخه پر ریډیو و نوري نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسی. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي کمیټې ریپورت په کلکه غندلې دي.
دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطې په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دوی له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي، که هغه به ټوپک لاس کې اخلي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي.
د اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدم با وزیر خارجه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د 13000 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دي. دا پیسې کوم هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پښتونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې پر خبریالانو د سویو بریدونو په اړه دی ځانګړی ریپورت تیار کړل سي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او شننې او ونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه د صوبایي حکومت لخوا د جوړې سوي کمیټې هغه ریپورت رد کړی دی کوم چې د باچا خان پر پوهنتون د برید په اړه سوی و. یاد اتحادی ویلي چې د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه د استادانو کار نه بلکې د امنیتي ادارو کار دی. دا لغه وروسته ده چې په دې کمیټې په ریپورت کې ویل شوي چې د یاد پوهنتون وایس چانسلر دی لري کړل سي. تفصیل منور شاره کوي.
د 400 په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لري کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسورانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه:
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول ښه ورکول دي او که نه د هغه کار د تورخم نه د اورېدونکي د هر سړي تلاشي اخیستل او د هغې تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رایټ دی. دا مونږ خټک صاحب ته ډایرکټ انډایرکټ ویلي هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله وخت راشي ته خپل نظریې خلک په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لګي. خو نه دا موقع وه نه دا وخت و هغه ځای خلک چې کوم تکلیف نه تېرېږي دا د هغې باندې نمک په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت مونږ د دې غندنه کوو.
په دې حکله د پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر عظمت حیات خان وایي حکومت د دا ډول کمیټیو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسټو سیکیورټي ساتل یونیورسټي وایس چانسلر خو دا کورس کړی نه هغه خو فوجي سړی نه هغه خو ایډمنسټریټر دی. پر یو پروفیسر چې د سیکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کا سیکیورټي مشري کوي. شاته ګنی وو خلک پکې ملوز وو دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړئ. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکوي که هغه به ورته د ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې مو ګوري که نه چې دا د دې بنیاد څه شی دی دې کې ملوث څوک دي. نو دغه خبره راسړي په دې زړه خفه شي.
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی. نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروري دی او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
منور شاو د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په یو لیکنه کې ښلي چې د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې ډېره دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه کیږي. تفصیل انسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغسې بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د هغې د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلینډ دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي. په تیرو څه باندې 1400 کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه وتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېستورانټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی. له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې اسب د عملیاتو وړاندې راهي شهادت، راهي نجات، شیر دل، راهي حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجاوړ، تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوځ کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تو یې شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اوو میاشتو عملیاتو کې نږدې 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیه جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند ته په سفر تللی او نن به په دې سفر کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره لیده کاته کوي. د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې هند ته د عبدالله د سفر هدف هلته د ترهګرۍ پر ضد د یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. احمد تکل د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
در قدم اول دوی در دو می باشه بعدم
با لومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدراعظم نارندرا مودي د مالیزیا مرستیال صدراعظم او ګڼ شمېر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
احمد تکلو د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې په صوبه کې تر راتلونکو اتو میاشتو پورې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ ورکول پیل کړي دي. هنرمندانو د دې حکومتي ګام ستاینه کړې ده خو وایي چې د دې پیسو موده باید وغځول شي. بل پلو بیا ځینې هنرمندان وایي حکومت باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو پر ځای هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. انیس اجمل پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري په 1 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلي کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوي وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، کدغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط کې شوی و. هغه فنکاران چې هغې سټ ټرینډ سټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار وو. دې لپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو پام باندې یو پام ورته مونږ ډیزاین کړی وو، هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته.
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایل دی او وایي چې دې سره به د ډیرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي.
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دې حکومت کې زمونږ منظوري وشوه. نو دا خو ما ته یو سړي د اسلام آباد نه تېلفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یي د میاشتې 1500
سندرغاړي گلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. گلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي.
نو هغوی کې مونږ ته خبر به هم نه وو چې لکه سمره فنډ راغلی دی خو دا صرف دا اتو میاشتو دپاره دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او ته ویلي چې دا خو یو هغه کې د دې د اتو میاشتو غلطي وباسي.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
دا سمرا مطلب ہے کہ زمین اب دا مارکیٹنگ پیسے کراچی پر آئی ہے یو خار کے ہر سے ڈمشی بھی دیے دا زیادتے ہیں بولے چھ دا سا کو تاسو دا فنکار نا پکیر جوڑو ان کا پکیر نمو جوڑا ہوئی اگو تا کار ورکی اگو تا پارا موقع پیدا کی چھا گا کارو کی اگو سر اگو اگا تسکیل ان کی سیٹسفیکشن ان کی دیو دا اگو
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو امر جاری کړی دی. په امر کې ویل سوی چې خبریالانو ته باید پر وخت معلومات ورکړل سي. خبریالانو د دې ګام ستاینه کړې ده. ابراهیم صفای په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډیر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکم ما استبوجله
دغه حکم نه هر کله کو د دغه حکم یو شمیر برخې له مشترک امنیتی خبری پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کورم ایجنسی به کور کلسوی خلک شکایت کوي چې دوی ژمی سخت ځپلې دي خو حکومت ورسره مرستې نه کوي. په دورانی کډوالو کیم کې میشت دغه خلک وایي چې حکومت له دوی سره د ژمی څخه د ځان ژغورلو لپاره مرستې وکړي. دوی په وینا له سختې یخنۍ څخه ماشومان ناروغ شوي دي. تاریخ اورغزه پرې رپورټ لري.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچره دوی سره په فوري توګه مرسته نه کړی شو نو د سخت یخنې په وجه دوی متاثره کېدې شي. په کیم کې میش دالې شوزو سیمه علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنې دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
ډوره سړه ریزه ګونه پوښه مشومان متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی ګونه بش پای ورته ورونه مرونه کا څولر گیوی الرګان ډېر خونه جزا په پیسو خلی ګونه پوښ سلندر کولا وا بام شور باندې ګونه بازار محلات
کورمه په دورانی کیم کې دا وخت شاو خوښ بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او ځنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د مده په سی طریقه جوړ شي سو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچې ته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مو ته مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ نشار ولا
متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنې نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو سپیر چې کوم په مو سره د سړک باره کې نه مو ته د یونیسیف طرف نه سمې لو شوی دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مو ته سمې لو شوی دي. په هر کال باندې مو ته د ګرمۍ شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمۍ کې راکې په ټیم سره مو ته شای نه ملي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډیو توای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بده لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي.
تقریباً
لامودی رہسی وسلوال طالبانو خلاف پوزی عملیاتو او فرقائز شخړو پواجی زرګونو کورانه پکړه کول مجبور شوی دی چې دا ووز د ملک بندوبسي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند تیروي.
تاسو ستونزې
ورنور ته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دی ایکسپریس ټریبیون په یو ریپورت کې راغلی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات وي او استادان او کوټې ورته کمې وي، خو پېښور سره نږدې په بډبیرې کې داسې سکول هم شته چې پکې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیات دي. منور شاه په دې اړه ریپورت لري.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې ریپورت کې راغلی چې د پېښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادان او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او په آینده کې به د سکول ته د نورو استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا ریپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکي سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالص سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کم دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکي وای چې نه د ساينس لیبارټري شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کم وي، خو حکومت د دې باوجود د ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړ کړې. د زادولی په نوم یو ځای تنوای حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړی، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته موقع ورکول کیږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډابیره کې زیاتره جینکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوی. د خبرونو لنډی ستم پام راو. د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د برید پاړه د تحقیقاتي رپورټ پکلک غندنه کړې ده. د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیگا مشال رډی ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی. د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانستل سوي دي. د له هغه وروسته سوي چې د حکومت او د سکولونو ترمنځ مذاکرات سوي، خو د یو شمېر سکولونو چارواکو بیا ویلي چې دوی به د امنیتي ستونزو تر هوارېدو پورې خپل سکولونه بند ساتي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله نن په نوې ډیلي کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالعبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیگا مشال رډی ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف د ترګري په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. د شام تر پلازمینه دمشق بهر له یو مشهور اشیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي، کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. اسلامي دولت وسله والی ډلې د دې ذمہواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن را کړی دی چې د سولې په خبرو کې پر رول ولوبوي. جان کیری دا څرګندونی په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یک شنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی. او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یو اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 کسان د ترګري په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکونکو سرچینې له نامه لیکلو پرته د یک شنبه په ورځ دا خبر خپور کړی دی. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډي خبریال ریاض مساخیل د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2014 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي، کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی، او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 21 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لویه مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځنې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوريږي، او د دې ترڅنګ نور ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی و، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نکوي، او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې د په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه برید شو. ادارې د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حملې په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخکړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذ محافظونکو ادارو دی او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره او که د پوهنتون د پاره وو نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي. اداریه اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکورټۍ سره نه، او د انکوایری په ترڅ کې د یو وایس چانسلر لرې کول ډېره عجیبه خبره ده. خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لرې کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلې راپور خپور شوی چی په باچا خان پونتون د وسلوالو تر برید وروسته د پلټنو لپاره جوړ شوی و. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید ترشا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہواري وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې 3 کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہواري نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې، خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوې. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو، خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبر ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوب ډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړی او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې 2 اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د ده میسی لوبغاړی ډېر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړېږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې ده ته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډېر خوښ دي، خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په شخړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو اترو کې دی پوره رول ولوبوي. جان کیری خبرداری ورکړی چې په شام کې که د سولې پر لور پرمختګ و نه سو نو هلته شایي جګړه پاتې څه هم وران کړي. احمد تکل رپورټ لري.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکیچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري، جان کیری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
د سوریې جګړه پوځي حل لار نه لري. د خبرو پرته باندې وینو توې دل دومره پراخ شي چې حتی د سوریې ورستای خر به هم ویجاړ شي. کورونا تاسیسات د مدنیت نه خینه خانه بلمین زولاړي شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکیچ کله ادارې وتلو ته پریښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفان د مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمي چاودنې چې پرون په سوریه کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یوه زیارت کې دریو پرله پسې بمي چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
احمد تکلو د خیبر ایجنسی کې د ځوانانو لپاره کارکونکو سازمان خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په پېښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحان تابع کړی و. په مقابله کې ښه کارکردي ښوونکو ته سکالرشپونه او انعامونه ورکول کېږي. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی څلور سوه لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخیسته چې په کې لومړی راتلونکي دیرش زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کیټګریز کې تقسیم وو. یو به هغه کیټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکوو، دوه کیټګری به موږ سره هغه وي چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکوو. ما لکه سکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسره به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې ورته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش وي زما د مرګرو چې هغه
د مقابلې امتحان کې برخه خستون کې د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټیکنالوژیز د کوون کې دی او پس دکړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده.
اصل پلان می ډرایوینګ کې وی کې ډا بچنه وی دوبل ما سره غنښت چې یو ښه کوالټی لیپ ټاپ اخلم، نو دې وجه نه بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی، ځکه چې مونږ ټو کیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو ټول په لیپ ټاپ کې. نو دې وجه نه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډیر زیات خوشاله شم خو اړیم پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ پرم
د علی مسجد اوسیدونکي حضرت عمر چې د دولسم جمعه زده کوونکي دی وایي چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وس نه لري، نو ځکه د مقابلې امتحان ته راغلی دی.
زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخصوصان کې بیا کارخانه کې کار کوم، هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته اوه زره روپۍ تنخواه جوړوم، اوس په هغې باندې زه کار کوم. دې ټیسټ دپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ زه وشوم، نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکړم او که دغه سکالرشپ کې وشوم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې. دا به زما آخري کال وي.
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې له نیمو څخه زیات زده کوونکي جینکۍ او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني، بې کوره کېدل، بې وزلي، د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو د نالیو جوړولو او د کثافت پر وخت ټولول کولای شي چې دغه ښار له ککړتیا وژغوري. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه، در کوچه انداخته میشه، اولا
کوکور که چه کثافات تولیدیگی هغا کوچه تا رویستل کیگی، در شپی لخوا در جنو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیگی، کلا چه سهار چی میگی و پسون پریتسری، ترسو چه رسمیات پیلیگی، در خار دیر سیمه که کدیوی خودا پدی معنا نده چه گواه که طول خار که کدیوی.
خاغلی غوری د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتبولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره د ښار د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د کورمې قبایلي سیمې نه بې کوره شوي هغه خلک چې د پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونه پریښي وو، هغوی ګیله کوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي خو دي، خو تر اوسه پورې حکومت دوی سره هغه کړې ژمنې نه دي پوره کړي چې د مخې به یې د دوی کورونه آبادېده. دغه خلک دا ګیله کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دغو کورونو د آبادې دپاره به ورسره مالي مرستې کوي، خو تر دا مهال پورې دغه مالي مرستې نه دي ورکړې. دا چې دغه مالی مرستې دغو بې کورو خلکو ته ولې نه ملاویږي، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مش کا میں چھ پیسہ راو کرا حکومت تام وویل او پکلا کا سارا چھ فوراں خال کے تا دائری پہ ویل کے سائی چھ سمرا ہاری پہ دخل کے دی ایری پہ چھ سورا تو سا دراغ دی دی فاٹا سا کٹر تا دے وچ میں 10 ارب روپے ور کڑی دی نو دا 10 ارب روپے تکو پہ خال کے چھ تقسیم کے سائی
د کورمې قبایلي سیمې نه د بې کوره شوو خلکو په ستونزو مبنی زمونږ همکار طارق اورکزی دا راپور برابر کړی دی.
د شلوزان تنګي یو شمېر متاثرین وایي پولیټیکل انتظامیه ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبر یې له دې لپاره ورکړی وي چې هغوی سره به په بیا آبادکاری کې مرسته کیږي، خو کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوي. مستر ګلعظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکاری کې پولیټیکل انتظامیه ورته د مرستې لپاره د چیک نمبر یې په کال 2014 کې ورکړی وي. ګلعظیم دغه ستونزه داسې بیانوي:
ګاس کې چکونه ورکول کنه څوک چې موجودانه و یا سعودي کې و یا به نوکرۍ ملیشیا کې یا پامش کې به و کنه هغوی برور تر زوای به راغلو هغوی نه به خلفي یا بیان وخت هر شی به ورکړو خو ته یوې چې دا چیک دیر کوو دا دستخط وکړه چې یو چیک نمبر دی سبا ته چې ترسیدار وشي و ترسیدار نشته چیک دیر کوم یو نیم کال پراشو هغه نه دی ورکړی دا چیک نه دی ورکړی چیک نمبر یې ورکړی دی.
د ماستر ګلعظیم په خبره کم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوي وو هغوی سره مرسته شوې ده، خو چې چا ته د چیکونو نمبر یې ملاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې.
کوم چارو ببوی کې نه ولې دی اشمات نه میږي هغه ته چې ویې شو چې ایمو چیکونه ته شو هغه یې چې تاسو یې چیکو ولا کتاب د سیکرټری څلور دی کله یې چې
سرکاری ریکارډ تر مخه د کور مې په 250 کلو کې د فرقایز شخړو لامل شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1500 ته معمولی زیان رسیدلی دی. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د 1 ارب او 1 کروڑ روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د بره کور مې مرستیال پروټیکل ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته وویل کوم کورنۍ او تا چې د بینک د چیکونو نمبر یې میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی، هغوی د دوی سره رابطه وکړي. کورما کې تصدیق شوي 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو وروسته د بره او کوزي کورمې نه بېکوره شوي دي.
د قبایلي سیمو نه د بېکوره شوو خلکو د ستونزو او د دوی د بیا بحالۍ لړکی مو دا ستونزه د پاکستان د پارلیمان د سفران د کمیټې مشر جمال الدین مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. جمال الدین صاحب، د قبایلي سیمې کورمې او د دې ترڅنګ د نورو قبایلي سیمو کډوال وای چې مونږ ته حکومت چې کمې ژمنې کوي چې دومره پیسې به درکوو هغه مونږ ته نه دي میلو شوي. په دې لړکی 13 ورځ تاسو غونډه کړی وه، نو حکومت څه وایي د دې پیسو په اړه؟ اعلان کوي او پیسې نه ورکوي.
یو خو چې خلک کومه خبره کوي چې موږ ته حکومت وعده کړی دي او پیسې د کور د جوړولو والا نه دي راکړي، دا بالکل صحیح وایي. خلک دا خبره حکومت تر اوسه پورې د موږ د فات ابادکاری د پاره چې کومې روپۍ مو کړی نه دي رسولي.
نو حکومت چې څومره دعوی کړي دي د خلکو د ابادکاری د پاره یا د کورونو د پاره، نو دوی وای مونږ پیسې ورکړي دي، نو دای نه دي ورکړي، تاسو ته څه وای حکومت؟
خپل موږ اجلاس وو، د ما د کمیټې میټینګ وو، د ری جنرا داوا چې حکومت د 100 ارب روپیو اعلان کړی وو په بجټ سي. نیش کمیټې د دینا پښتنه وکړه چې په 100 ارب روپیو باندې څه وکړل. تاسو خو د خلکو تر اوسه پورې کورینا نخل جوړ نو غیر طرفه نه چې کوم ایډیشنل سکچر ولای وو، هغې وفرمیل چې 100 ارب روپیو مې وعده چم 45 ارب روپیو مې ملټری اپریشن د پر اویر کړل دي، دا 55 ارب روپیو د خلکو د کورې د جوړولو د پورا. بیا مې پښتنه ځنه وکړه چې دا 55 ارب روپیو چې د خلکو د کورې د جوړولو د پورا وي دان دی نه نکړي وير دام په کو زادو چې د خلکو د ابکارې د پورا څه استعمال کړی وای. نو بیا د ولان چې موږ د اسلامي بانک نه قرضه وخستلا، د هغې ځنې شروط داسې وي چې هغه شروط چې تاسو خلکو ته یک مشت روپۍ نه ورکوئ، یک مشت بلکې دې ته 1 لک روپۍ ورکړي چې د سکول جوړ کړو، هغې بیا سر وکړي، بیا و بیا چې کوم دا 1 لک روپۍ ورکړي چې بیا سر وکړي، بیا 1 لک روپۍ ورکړي. نو لہذا دا د موږ لپاره مشکله وه. نو لہذا موږ ورته وویل چې تاسو چې کوم دا کومه سروې کړې ده، چې هغه سروې تاسو بار بار وکړل، تاسو ځنه مطمئن ویره نه ورکاوه ساي. لکه د موږ د سعودي وزیرستان جنوبي وزیرستان ور سروا وکړل، او بل موږ دا هم ورته وویل چې دا تاسو چې سروې کاوه ساي چې دا کور مکمل ټول لنګ شوی دی، دا لږ لنګ شوی دی. اول خو چې کوم کورینا چې یو کور روغه پته دی، اغه کور سامان هم د پی سالور لکه نه زیاتای وو، د هر کور سامان کور خو دا و چې ټول خلک ته امری پیور. نو مش کا مته پیسې را وکړه حکومت تام وویل او په کلا کا سره چې په فوران خلک ته د ری پی ویل کې سای چې څومره هر پی د خلک دی ری پی چې څوره تو ساده راغلی دی فاټه سکرټر ته دوی چې 10 ارب روپۍ ورکړي دي. نو دا 10 ارب روپۍ په خلک شي تقسیم کې سای.
اوس جمال الدین صاحب، آیا په دغه کمیټه کې حکومت تاسو ته دا خبره وکا چې کب دوی قرضې نه اخلي یا نور پیسې نه اخلي، نو دې ته د دغو قبایلي سیمو د ټولو قبایلي سیمو د آبادکاری لپاره څومره پیسې پکار دي او دې سره څومره پیسې موجود دي؟
دا دوی خو چې کوم دا کنه دا خبره وکړله چې د قبایلو د آبادکاری لپاره 50 ارب روپۍ پکار دي، او موږ هم دا چې کومه دا خبره رښتیا ده، ځکه هم چې ورته کیمه د خلکو کورونه رنګ شوی دي آدے لکاوے پتہ چا قابل استعمال نہ دی یا دے جنگ پر وجہ سرا یا دے جوتے بغیر ابودین چھانوں تا دسے پوتشول
جی
خود بخود برانو نڑان کڑل نو بڑا وجہ سرا 40 روپے پساون 40 ریپیر نور په کار دی او هغه چې کوم دا کنه حکومت نه د موږ دا ګلاده او حکومت په دې کې د موږ سره مخلص نه دی چې کله میټرو جوړاوي دا کوم سره ریپیر شته چې کله پنجاب ابادیږي پیسې ورسره شته او چې کله قبایل خبره راشي بیا ورسره اسلامی بینک سره د شاوډا کوي کنه دغه نه په قرض اخرې چې موږ د حکومت په دې خبره شي د حکومت نامو ګیله هدا او په دې باندې اعتماد نه کوم.
جمال الدین صاحب آیا تاسو ته دغه کمیټه کې دغه د سفران اډیشنل سیکرټری دا وویل چې دوی سروې مکمل کړي د قبایلی سیمو کې د دورانو کورونو
دغه غاز سپام اډیشنل کا نه وویل دغه سیکرټری نه وویل بلکې د خدای چیرته تعبیر کوي
جی
د فاتا سکرټری سکسي صاحب هغه ورته وویل اثر و فاتا سکرټری کړی دو هغه ورته وویل چې میزو یې هغه سره مکمل کړی دو د 10000 کورونه
د 10000 کورونو د اثر و دی مکمل کړی دو د حکومت ته ور کړی د حکومت سره پیسې نشته اوس
خو د حکومت 10 لک 10 ارب روپې ور کړی دی پاسه 5 ارب روپې د کورونو د آباد کړی د پاره دی هغه روپې فاتا سکرټری ته راسېدلې هدي فاتا سکرټری باپ ز نظر د ما په خیال سره د دې د آباد کړی د پاره د پیسې قابلیت ته ورکی
نو آیا تاسو ته فاتا سکرټری چارواکو د ویل چې دی به د پیسې کله ورکول شروع کړي
نو موږ ورته ویل هم چې په دې خبره کې هیڅ قسم آیات نشته دای چې دا څه نوې چې تاسو دا روپې نه کوار آتا بل بجټ بر باندې راشي نو په دې نه مخکې مخکې بعد دا پیسې ټول ختمه وي ځکه چې ټول نو په دوی وایي چې بالکل به مرسو
د دې پیسو د تقسیم یا د ورکولو د پروژه به دې کله نه پیل کړي تاسو ته کوم تاریخ درکو
تاریخ یې نه کړه خو موږ دې غانا خبر شو یو چې دې ټول ما خیال سره دوی به دې زر شروع کړي او سره دې نه چې موږ به دوی ته بار بار یاد دهانی ورکاو ور یاد یادګرنه شروع کړي.
جمال الدین صاحب آیا تاسو خپل غنی په دغه کمیټه کې چې حکومت تاسو ته کوم دریض بیان کو تاسو په دې ادبار لري او بل خبره دا ده چې آیا تاسو حکومت نه کوم غوښتنه وکړي چې د پسون واره به روپې چې دوی د بهاله وای دا به کم دی ناراضي
یو خو خبره دا ده چې د فاتا د مسائل په حواله سره چې هر موږ د حکومت نه مطمئن یو لاندې خبره دا ده خو د موږ حکومت وسره وسټام دا کنه بیا هم ان شاء الله تعالی موږ هم نه لرو چې دوی به یو تر وای چې کابای زموږ هیرو دی او دا زموږ کوم د کنا د وطن پس باندې او په بل طرف باندې چې کله د فند هیرو په ځای باندې زیرو شي خو سبا کا او خامه خبره د دوی سره وسپام راغلی ده نو امید دی چې دوی به اخر کار مجبور شي په دې باندې چې قبایل ته باندې دوی دا حقوق ورکړي.
آیا حکومت تاسو ته داسې کوم نیټه درکړه چې دا ټول کډوال به تر کومه نیټې پورې خپل کورونو ته واپس کی او دا پریشنونو د خاتمې کوم خبره شوې ده؟
ان شاء الله 2016 د ختمولو لپاره دوی خو ویلي دي چې دا خل به ټول واپس شي 2016 ختمولو لپاره بل روان دي ان شاء الله تعالی ځکه چې په مارچ شي پټولو لا زیات خال د موس پاتې شوی دی د محسوس جنوبي وزیرستان سات وزیرستان والا نو هغه په مارش دوی ډیر دې په خال کا واپس لږی ا ترونې دا دی چې حکومت به په دې خبره شي رښتینه وی چې د خال په 2016 شه مکمل ټول ولا شي
او د اپریشنونو د خاتمه کم تاریخ درکړی دی چې د اپریشنونو وکړه ختمي
په کورون تاور ساوی او دغه منا داس ولا چې د اپریشن دی خاطر شو.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.